ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
ننګرهار د ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې دولتي قواو د طالبانو سره سختې جګړې کړې دي. پاکستان وایي چې د جټ الوتکو په بمباریو کې په تیرا کې 21 وسلوال وژل دي، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د اوکراین په سر د واشنگټن او ماسکو شخړې نړیوال ستراتیژیک ثبات ګډوډ کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د خبرونو نرسته پر پروتونو برسیره د آشنا ټیک په پروګرام کې د کار په ساحه کې په مسؤلیت غږیدلیو. همداشان د سیاسي چارو تحلیلګر وحید مجده ویلی دی چې د انس حقانی نیول د حقانی د شبکې په فعالیتونو دومره اغیزه نشي اچولی. د دې ټولو مطالبونو مخکې زه زیبا خدم او سید سلیمان شپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی د شبکې د بنسټ ایښودونکي مولوي جلال الدین حقانی یو زوی انس حقانی او دغه شبکې یو بل مهم قومندان حافظ رشیدی نیولې دي. د ملي امنیت د ریاست یو وایان عبدالحسیب صدیقی امریکا غږ ته وویل
از اعضای مهم این شبکه حقانی می باشه که در تصمیم گیری های بزرگ استراتژیک و عملیاتی
د حقانی د شبکې د مهمو غړو په شمیر کې راته چې د مهمو پریکړو په نیولو کې رول لري. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست اعلامیه وایي چې حافظ رشید د افغانستان په جنوبي ختیځ ولایتونو کې د جنگ زمواري په غاړه لرله.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. حکومتي چارواکي وایي چې د ننګرهار د ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د افغانستان د پوځ د کمانډوګانو په عملیاتو کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژل شوي دي. چارواکو ویل چې د عملیاتو په دوران کې له هلیکوپټرونو هم کار اخیستل شوی و. د ننګرهار د ولی نطاق احمد ضیا عبدالزی ویلی دی چې له تېرې شپې 11 بجو راهیسې د بټیکوټ د ولسوالۍ د مشاونۍ په غرنۍ سیمه کې د کمانډو قواوو عملیات کړي چې د طالبانو د دوه قمندانانو په شمول 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. بل پلو د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په بټیکوټ کې په جګړې کې 9 دولتي عسکر وژلي او 10 زخمي کړي دي، چې په مقابل کې 4 د دوی ملګري وژل شوي دي. د سیمې ځایي وګړو د امریکا غږ ته وویل چې د هوایي عملیاتو په وخت کې د ولسي خلکو په کورونو بمباري شوې ده.
په بغلان کې د یومین په 14 کې 2 تنه مدافع وکیلان وژل شوي دي. د بغلان نه زمون خبريال ګلرحیم نیازمن رپورټ راکړي.
د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ وایند جاوید بشارت وایي چې 14 د محکمې مخکې هغه ځای کې شوی چې موټر په کې درول کیږي. عیني شاهد قیس وایي چې له 14 وروسته موټر ور واخیسته او ټپیان د ور د لمبوله عمله وسوځیدله او سای ورکړه.
وخت کې فجو داویده داویده کوم دم موټر دار گرفتو داخله چی شورای زنو پای پیو اومد که مو گرفتیم ګلش کړیم د نفر سوخته بود یکش د حالت می خو بر از بین چی مو سوخت د نفر سوخته بود دار گرفتو
ل 14 وروسته په منډه راغلو موټر ور اخیستو د خزو چارو ل ریاست څخه مو د وبو پای پرکاش کړ او ور مو مړ کړ. یو تن غختل چې ځان له موټر راو باسي خو وسوځیده. یو تن مدافع وکیل درمامد اریایی نژاد وای چې د دوه ملګری په دغه 14 کې وجل شوی دي
که همکارای ما بودن شهید شوه.
د مدافع وکیلانو موټر کې 14 وشوه. په دې ورستیو کې په قندز کې هم د مقناطیسی ماينونو 14 او زای زای د خلکو وجنې زیاتی شوی دي. ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان پوز ویلی دی چې د افغانستان د پولیسو سره نږدې د خیبر ایجنسی د تیرا په دره کې په هوایی بمباریو کې کم تر کمه 11 وسلوال جنگیالي وژل دي. د پاکستان پوز وایي چې د وسلوالو جنگیالیو هغه مرکزونه یې تباه کړل چې په دې سیمه کې به یې ورنه په پوز او امنیتي قواو حمله کولې. د پاکستان پوز سږکال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې هم د طالبانو په ضد پراخ هوایی او ځمکني عملیات سرته ورسول او ادعا کوي چې له زرو نه ډېر داخلي او خارجي جنگیالي ووژل. د پاکستان پوز ویلي دي چې د طالبانو په ځوابي حملو کې 6 اتیا عسکر وژل شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسات چې مرکز یې په لندن کې دی وای چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه د سوریې د کوبانی په ښارګوټي کې د روانو جګړو په دوران کې 680 کسان وژل شوي دي. دغه مؤسسه وایي چې په کوبانی کې د کوردي قواو او د اسلامي دولت د جنګیالو ترمنځ په خونړیو نښتو کې تر اوسه پورې د اسلامي دولت 340 کسان او په مقابل کې 250 کردان وژل شوي دي. نوموړې مؤسسه وایي شاید چې د وسلوالو جنګیالو اصلي تلفات د دې نه زیات دي. د پینټاګون ایوان ویل چې په کوبانی کې په هوایي حملو کې د هغه په قول په سلګونو جنګیالي وژل شوي دي خو نور څه تفصیلات یې ورنکړل. له امریکا سره په دغو هوایي حملو کې سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم ملګري دي. په عین وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر اردنی ډیپلومات زید الرعد وایي چې په لویدیځ افریقا کې ایبولا او په عراق او سوریه کې اسلامي دولت دوه غټ افتونه دي. امریکا او نړیوالو انډیوالانو په روان هفته کې څو وارې په کوبانی کې ډېره سخته بمباري وکړله. د دغو بمباریو هدف دا و چې کردانو ته موقع ورکړي چې د ښارګوټي ځینې برخې خوندي وساتي. له پینټاګن نه د امریکا غا خبریال ویکتور بیټي په خپل رپورټ کې وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلافي قواو بمباری له کردانو سره مرسته کړې ده خو شاید چې دا ښار اوس هم سقوط وکړي.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د ملګرو ملتونو دغه سازمان ویلي دي چې د اچ ساحل ته هم خپل یو فني ټیم د دې لپاره ورلیږي چې د ایبولا په مقابل کې د روغتیایي مؤسساتو آمادګي ارزیابي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو خدماتو د چارو مسؤلې ډاکټر ایزابل نوټال د امریکا غږ ته ویلي دي چې یو بل روغتیایي ټیم به په څو ورځو کې مالی ته هم ولیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ ویروس په متداوم ډول د خپرېدو په حال کې دی او ساحه یې پراخه شوې ده. دغه سازمان ویلي دي چې تر ټولو زیاته په سیرالیون کې وضع خرابه ده او یوازې د 13 ورځو په موده کې په دې هیواد کې په 425 ناروغانو کې د ایبولا د ویروس نښې او علامې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د سیرالیون برعکس اوس په نایجیریا او سینیګال کې د دې موزی ناروغۍ د خپرېدو خطر کم شوی دی ځکه چې په 1300 هفتو کې پکې کومه نوې پیښه نه ده لیدل شوې.
د سی این این تلویزیوني شبکې لږ مخکې رپورټ ورکړ چې سپینه ماڼۍ وایي شاید جمهور رئیس اوباما په لایبیریا کې د ایبولا د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د امریکا د ملي ګارډ عسکر د اوږدې مودې لپاره ولیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لویدیځ افریقا او څو نورو ملکونو کې تر اوسه پورې 4500 ناروغان مړ شوي دي او په 9000 کسانو کې د ویروس نښې لیدل کېږي. په امریکا کې هم یو ناروغ مړ شوی دی او دوه نرسان چې د تکساس په ایالت په یو روغتون کې د دغه سړي پاملرنه کوله په خپله هم نیولی دي او بسترې دي. د امریکا جمهور رئیس د دوه ورځو لپاره خپل سفرونه فسخه کړي او نن د امریکا په کانګرس کې د امریکا د روغتیایي چارو کارکوونکو نه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا متحده ایالات د دغه ناروغۍ د خپرېدو په صورت کې چمتووالی لري او که نه.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن د پنځشنبې په ورځ د دې لپاره غونډه کړې ده چې له یوې دوه کلنې دورې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 نوي غړي وټاکي. ویل کېږي چې مالیزیا، انګولا او وینزویلا به د آسیا، افریقا او لاتین امریکا په استازیتوب د امنیت د شورا د سازمان د دوراني غړو په توګه په متفق ډول وټاکل شي او د باقي پاتې دوه چوکیو لپاره به د ترکیې، نوي زیلاند او هسپانیې ترمنځ سیالي وشي. امریکا، برتانیا، چین، فرانسا او روسیه د امنیت د شورا 15 دایمي غړي دي چې د ویټو حق هم لري او فعلاً په موقتی غړو کې اردن، چاد، چیلی، لیتوانیا او نایجیریا شامل دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ یوکرین په سر د راپورته شوې لانجې له امله د هغه په وینا په نړۍ کې ستراتیژیکي ثبات له ګواښ سره مخ شوی دی. خو نوموړي ویل چې روسیه به هیڅکله د واشنگتن په چال کې راګیره نشي. نیپالی چارواکي وایي چې د هغو کوهنوردانو پسې لټون روان دی چې پرون د چهارشنبې په ورځ د همالی په غره کې د واورو د یو سخت طوفان په مهال ګیر شو. تر اوسه پورې د 40 کوهنوردانو مړې مندل شوي دي. نیپالی چارواکو ویل چې د واورو طوفان په مهال د همالی په غره کې 70 تنه کوهنوردان ګرځېدل.
په استرالیا کې په مسلمانانو باندې حملې زیاتې شوې دي. د دې هیواد اسلامي سازمانونه وایي وروسته له هغه چې پولیسو څو هفتې مخکې یو شمېر ځوانان په دې تور ونیول چې غوښتل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ملاتړ په استرالیا کې حملې وکړي او څو کس ووژني، اوس دغه ملک د دوو غټو ښارونو سیدنی او ملبون ترمنځ د خارونو کې په مسلمانانو باندې انتقامي حمله شوې دي.
او د سومالی په پایتخت مګدیشو کې پرون ناوخته د موټر بم په دوه چاودنو کې د استخباراتو د یو قومندان په شمول باندې و کسان وژل شوې دي. د الشباب اسلام پال ډلې دغه چاودنې ذمہواری قبول کړې ده.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د نورو کارونو ترڅنګ یو بل کار دا پیل کړی دی چې د ولایتونو د چارواکو او د خلکو د استازو سره د ویډیویي کانفرنسونو له لارې خبرې کوي او لارښوونې او سپارښتنې کوي. دا اوزنه نور رپورټونه لږ وروسته اوري. دا آشنا ټک د نن شپې په پروګرام کې د کار په ساحه کې د کارګرانو او مامورانو د مسؤلیت په هکله غږیږو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. خو اوس راځو د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی را لیږلی رپورټ. دوی ویل دي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی د شبکې دوه مهم غړي نیولې دي. د خوست د ځینو خلکو نظریات اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د انس حقانی او دغه شبکې د یو بل مهم قومندان نیول ویلو یا لاسته راوړنه غنی او وایي چې دغه کسانو نیول کېدل به د حقانی شبکې د کمزوري کېدو لامل شي. د ملي امنیت ریاست د ویلامي خبرولو سره ویلي چې د حقانی شبکې دغه دوه تنه قومندانان دوه ورځې مخکې نیول شوي، خو د ځای او وخت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. په خوست کې د حقانی شبکې و پخوانی غړی مولوی محمد سردار زادران هم امریکا غږ ته وویل چې که احیانا د حقانی شبکې دغه دوه مهم قومندانان نیول شوي وي، دغه شبکې ته لوی ګوزار بلل کېږي.
د دوی د یو قومندان او د دوی د یو فعال کس چې هغه خصوصا په اوسنیو شرایطو کې د انتحاریانو یا د فدایانو سمبالښت کې مهم رول لري، همچنان په استخباراتي معلوماتو کې کافي لاس درلود. نو حتمی خبره ده چې د دوی لپاره د کسانو نول د دوی لپاره یوه زیاده او د دوی لپاره په جنګي تکتیکونو کې همدا انتحاري او فدايي حملو په سمبالښت کې یو نوې کمزورتیا راځي او د دوی په چارو کې حتما منفي اغیزه کړې وي.
خو په خوست کې یو شمیر ځوانان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د طالب قومندانانو په وژل کېدو او یعنې ونې سره نه یوازې امنیت نشي راتلی، بلکې جګړه لا نور زور هم اخلي. د خوست د مدني ټولنې یو تن غړی جمال تڼۍ حقانی شبکه یوه پیاوړې شبکه بولي او وایي چې د هغوی د قومندانانو نیول د جنوب ختیځو ولایتونو پر امنیت کوم اغیز نشي کولی.
جنګ یمو په نظر یې دې سره نه کومېدای شي نزویته دی، ځکه چې دغې نه ډېر ښه خل وړپوړي چارواکي د طالبانو په عموم کې یاد مولوی صاحب حقانی ډلې ډېر ښه وړپوړي لوړ کومندانو نیولې شوې دي، مګر یې غسره جنگ کم شوی نه دی. جنگ به ول کمیږي چې دغه اصلي ریشه فائدو شي.
د دې ولایت ځوانانو یو تن فعال نصیر احمد روخان امریکا غږ ته وویل چې تر دې مخکې هم یو شمیر طالب قومندانان افغان حکومت نیولی، خو د جګړې پر کمښت او د سولې پر بهیري هیڅ ډول اغیز نه دی کړی.
ممکن هغه پلانونه چې شخصا د دوی لخوا ترخه کېدل هغه پلان مهال کې شن کړل شي، ولی په اوږده مهال کې هغه استخباراتي کړی چې د جګړې پلوي دي، هغوی د ډول کسانو په روزلو کې ځانګړی مهارت لري. ډېرې بېلګې تېرې شوې دي، له دادالله نیولې تر ملا بلادره پورې ټول هغه کسان چې یا نیول شوي یا وژل شوي د افغانستان په
د خوست یو بل تن ځوان عبدالولي واهیزی بیا له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لارې ته تر ټولو زیاته ترجیح ورکړي.
باید قناعت ورکو د هرې لارې چې وي. موږ غوښتنه دا ده چې د سولې عالي شورا چې تش په نامه په کلونو کلونو یې پر میلیونونو ډالره بودیجه مصرف کړه او هیڅ نوه نتیجه یې ورنه کړه، د سولې عالي شورا په راس کې او د دې شورا په تشکیل کې داسې خلک راشي چې هغه سولې ته ژمن وي، نه دا چې خپله د خلکو د وژلو ټیکهداران وي.
د افغانستان ملي امنیت ویلي چې د مولوي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی د حقانی شبکې یو مهم غړی دی چې د دغې شبکې د لویو او ستراتیژیکو عملیاتو په پریکړو کې یې برخه لرله. د دغې شبکې بل نیول شوی قومندان حافظ رشید چې د خوست د اسماعیل خیلو ولسوالۍ اوسېدونکی بلل شوی، په جنوب ختیځو ولایتونو کې د ځانمرګو لپاره د اهدافو د ټاکلو او د بریدونو د امکاناتو د برابرولو مسؤل ګڼل شوی. د یادونې وړ ده چې مولوي جلال الدین حقانی ټول اته زامن لرل چې له دغې جملې څخه بدرالدین حقانی، محمد حقانی، احمد حقانی او نصرالدین حقانی د بې پایلوټ الوتکو په بریدونو او ځینو نورو پیښو کې وژل شوي. له هغه سره اوس درې زامن پاتې دي چې مشر یې سراج الدین حقانی دی او د دغې شبکې تر ټولو مهم قمانډان او تنظیمونکی یې بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د نورو کارونو او اقداماتو ترڅنګ یو بل کار دا شروع کړی دی چې د ولایتونو د چارواکو او د خلکو له استازو سره د ویډیویي کانفرنسونو له لارې خبرې کوي، د هغوی ستونزې اوري او لارښوونې او سپارښتنې ورته کوي. زمونږ همکار جعفر احمد په خپل راپورټ کې د دغو ویډیویي کانفرنسونو د ارزښت په هکله راپورټ برابر کړی دی.
والیسبی اول سر پوسو
بله اورم بله
هر محلی چهار وقت چه بده پوستو مقرصه وای امور خلق واس اختار وای من اصلا کهی دیرا کزان نه اصلا کهی قوای آواز دیده دی پارنده چه سیاسی مخالفین مقابل که استعمال سی ایده خلق مقابل
ولسمشر اشرف غنی احمدزی و چې د کندوز ولایت لوالی نورو چارواکو ولوسونو او د مدني ټولنو له ځینو استادو سره ویډیوي کانفرنس درلود. کندوز وروستی او خای لومړنی ولایت هم نیوي چې ولسمشر له خلکو سره په ویډیو خبرې کوي. ښاغلی احمدزی د پنځشنبه په ورځ په قندهار کې او تر هغه وړاندې د هرات او خوست ولایتونو له چارواکو سره هم ورته خبرې کړې وي او پلان لري چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د ځینو کارپوهانو په باور ښایي ښاغلی احمدزی لومړنی افغان ولسمشر وي چې له ټکنالوژۍ نه د خپلې حکومتوالۍ د ښهوالي، د خلکو د ستونزو د اورېدو او چارواکو ته یې د سپارښتنو او لارښوونو په برخو کې ګټه اخلي. د ولسی جرګې غړي ساحر شریف وایي د ویډیوي کانفرنس د نورو ګټو ترڅنګ یوه ګټه دا ده چې لومړی په کم وخت کې ډیر کار کیږي او دویمه دا چې د ځینو امنیتي ستونزو له کبله ولسمشر نشي کولی هر ولایت ته سفر وکړي.
مصارف د دې نه مخنیوي کیږي او بل دا چې غټه مسله دا ده چې آن واحد کې اړوند وزیر او رئیس جمهور د ولایت د ستونزو نه خبريږي او په پای کې کېدای شي دوی په خپلمنځ کې یا په مغازی کې د ستونزې د حل لارې وسندې پیدا کړي او عمل پرې وکړي. بل اغېزه یې دا ده چې وطن له منځه ځي او ولس د حکومت سره نږدې کوي.
په نوري نړۍ کې د خې حکومتوالۍ په برخه کې له ساينس او ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه ډېره ارزښتناکه بلل کیږي، خو ښایي افغانستان لا په دغه برخه کې همره پرمختګ نیوي کړی. د مدیریت او خې حکومتوالۍ د چارو کارپو احمد نور حبیبزی سره لدی چې د ولسمشر غنی دغه کار یو ښه ګام بولي، خو ټینګار یې دا دی چې په افغانستان غوندې یو هیواد کې ښایي دا تجربه ډېره ګټوره نه وي.
د دې په واسطه باندې نشي پیدا کولی، ځکه چې یا نشي معلومولی ځان لپاره، ځکه چې که دا افراد کوم یو سره چې دا ویډیو کانفرنس کوي د ولایت د خوانه او د ولي د خوانه ترتیب شوي، نو دا واضح خبره ده چې دغه افراد به ولکې راځي، د ولایت په ګډه به خبرې کوي، د ولي په ګډه به خبرې کوي او بېرته ته ځي. لکه په پام دغسې تمرینات ډېر شوي په افغانستان کې چې پیسې به د ولي د خوانه ورکړ شي او بېرته به لاړل، تر یو حده پورې به یو څه لاسته راوړنې ولري. خو په عمومي لحاظ دا ترکتب غواړي چې د دې په اساس باندې یو پالیسي یا ستراتیژي یا په دې مثال کوم پلان ځان لپاره جوړ کړي. زه فکر نه کوم د اوسنۍ امنیتي وضعیت یا اقتصادي یا سیاسي وضعیت په حل کې ډېر مؤثر واقع شي.
ښاغلی حبیبزی په دې باور دی چې ولسمشر باید د ویډیویي کانفرنس پر ځای کاري ډلې ولایتونو ته واستوي چې له خلکو سره مخامخ او له نږدې خبرې وکړي او د هغوی پر اړتیاوو بیرته ولسمشر ته راپورونه برابر کړي. اشرف غنی احمدزی د عادلانه نظام په نوم خپل چاپ شوی کتاب کې هم د خې حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت لپاره له ساینس او ټکنالوژۍ څخه پر ګټې اخیستلو ډیر ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو درنو ریدونکو لګروسه د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کار په ساحه کې د مسؤلیت په حق لغږیږو. د پروګرام کوربه روخان نورزی دی. د میلمنو سره غږیږي ورسره کولای شي پروګرام کې برخه واخلي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د بغلان په ولایت کې د ماین په ویچاودنه کې دوه مدافع وکیلان وژل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ پولیسوالۍ کې د کمانډوګانو په عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. خو د طالبانو یو وایان وایي چې و دولتي عسکر هم وژلي او یا زخمیان کړي دي. د پاکستان پوځ د افغانستان له پولیس سره نږدې د خیبر ایجنسۍ د تیرا په دره کې هوایي بمباري کړې ده. پاکستانی ځواکونه وایي چې کم تر کمه 21 وسلوال جنگیلي وژل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي مخ په خپرېدو ده او عمومي وضع هلته ورځ په ورځ خرابیږي او اوس د آج ساحل او مالی ته هم د خپرېدو په حال کې ده. او په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی وایي چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه د کوباني د ښارګوټي د نیولو لپاره په روانو جګړو کې 650 کسان وژل شوي دي.
دا آشنا ټیک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړو خوشاله وسی. د پنځشنبې شپه ده او د آشنا ټیک په پروګرام کې زه روشان نورزی سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې می یو داسې ځوان میلمه کړی دی چې د چاپیریال او د کار د مسؤلیت په برخه کې د کال د شخص یا غوره کس نړیواله جایزه ګټلې ده. دغه ځوان انجینر مصطفی اتمر دی او جایزه ورته د مسونیت نړیوال سازمان ورکړی ده. د جایزې نه علاوه به د میلمه سره د کار د ساحې د مسونیت په اړه باندې خبرې وکړو. په دې باندې به خبرې وکړو چې د کار د ساحې یا چاپیریال مسونیت څه ته ویل کیږي، اهمیت یې په څه کې دی، څه قوانین باید ورته وضع سي، او آیا په افغانستان کې داسې قوانین شته چې د کار په ساحې کې دي د کاریګرو د حرفوي خلکو مسونیت په پام کې ونیول سي. په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې څنګه کېدای سي چې په افغانستان کې دغه سي یو قوانین وضع سي تر څو چې د خلکو چې کار کوي چې د کار په ساحه کې دي د غوي مسؤلیت تضمین سي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، زما میلمه انجینر مصطفی اتمر دی و وګورو چې زما سره په ټلیفون کې سته او کنسته. البته باید ووایم چې انجینر صاحب مصطفی اتمر د افغانستان د وړتیاو یا ظرفیتونو د پراختیا په پروژې کې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي په کابل کې کار کوي او اوس دوی په واشنگټن کې دی او دلته دا جایزه یې واخیستله. نو وګورو چې زما سره دی او که څنګه. انجینر صاحب مصطفی اتمر، تاسو ما وځ اوري؟ ډېر مننه انجینر صاحب. اول خو درته مبارکي وایو د جایزې، مبارک موسه. او بیا به د جایزې په باره کې لنډ معلومات راکړئ چې دغه جایزه خو د کال یو کس ته ورکول کیږي او دا کال تاسو درکول سوې ده. دغه جایزه د چیش لپاره تاسو درکول سوله او اهمیت یې په څه کې دی؟
کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، مبارکي مو. زه د ځان له خوانه خپل ټول ملاتړ کوم، ځکه چې دا د افغانستان نوم راټول شوی او ماته د افتخار ځای ده. انشاءالله چې ملت هم یو لاسته راوړنه ده. دغه اوبه چې لاره کې روان یم نو
بله،
جایزه ماته د مسونیت یا نړیوال سازمان نه خوان راټول سو. زه خپل د افغانستان د مارتو د ودې پروژه کې کار کوم، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی کې ته د وزارت د پوهنې وزارت یوه پروژه ده. او دغه جایزه ایوارډ کال کې یو ځل هغه کس ورکول کیږي چې دا انډیویژوال ایوارډ ده په خپل ځای کې او کوم ځای کې چې کار کوي، دا د انسانانو د خوندیتوب او د محیط زیست د خوندیتوب لپاره ښه کارونه کړي. نو دی هغه خاطر بیا ځ خپل پروژې له خونه دي ته معرفي سلام طبعا ارزښت دا چې اول ځل په تاریخ دغه سازمان تقریبا تلویح کړ نه دې کال کې ته کار شروع کار خپل شروع کړی او دا اولنه ځل دی لومړی ځل دی چې د افغانستان دا جایزه څوک ګټي نو خدای مهربان ده چې بال دې هم سره ټول یو ځای همداسې دی او خلو احسن اول لپاره کار وکړو.
بله انجینیر صاحب، البته تاسو ویله چې د کار په ساحې کې مسؤلیت یا د کار د ساحې یا چاپیریال مسؤلیت دغه څه معنی ورکوي؟ یعنی هغه خلک چې کار کوي، هغه خلک چې عرفوي کسان دي، یا خلک چې مثلا کاریګر دي، د هغوی مسؤلیت د کار په ساحه کې دغه ته ویل کیږي؟ او که چیرې دغه په عمومي لحاظ باندې د ټولو کارګرو په هر ځای کې چې وسي، یا مثلا هغه انشورنس یا هغه بیمې ته ویل کیږي، څه شته ویل کیږي دغه د کار د ساحې مسؤلیت؟
ګوري د څه کله وخت دغه کلمه دا وختو کې موږ افغانستان کې یادو په داس کې کې کیږي چې دا فقط هغه د ورک سیفټی ایشو ده.
بله،
بلکې دغه چې موږ سیف ګارډ او توي حتی د خپل د دفاتر او ترماینز کې هم سیف ګارډ ته ویل کیږي. خو دا موضوع مهمه بڼه دا ده چې کته سپاملري افغانستان کې د ساختمان کار تر ټولو ډیر په چټک روان ده. همدا اوس هم نو بدبختانه تر کوم ځای پورې زه خبر مو اخوا دی خو دوستان ولایت کې کار کوو، د ورځې حداقل یو یا دوه نفره یا زخمي کیږي یا خپل یو د بدن یو عضو لاسه ورکوي. نو د دغه لپاره چې دغه شرایط دغه موضوعات بیا ماین سره نیسي او دغه موږ تاسو کارمندان یا کارګران مسون سیږي، دغه لپاره ډېر یو مهمه موضوع ده. خو موږ تاسو خپله هم پیږو چې افغانستان کې شکر موږ تاسو خپله یو مرجع د قانون د نکاح د افغانستان د محیط زیست اداره ده چې هغوی خپله هم کار کوي او څه ستانډرډونه هم لري. خو فکر کوم چې ښه به دا وي چې دغه ستانډرډونه تطبیق شي، ځکه چې زه همدا اوس د خپل د پروژې له آدرس نه کیږم و دغه پروژه کې زه کار کوم. خوشبختانه دا ټیم کې زه زموږ رهبریت ننګ صاحب لري، ریاست ننګ ډېر یو مدبر مدیر او
بله بله ساز جغ راځي مهرباني
وکړئ. دغه پروژه کې څنګه کار کوم؟ نام خدای ټول کسان دي چې په وطن مین او مسلکی کسان دي.
بله، نو انجینر صاحب، ساز د پروژې فعالیتونه څه دي؟ یعنی تاسو الته ځی ګوري چې د کار په ساحه کې یا پیسېلا د کارګرو کوم مشکلات چې د مسؤلیت په برخه کې دغه په اساس باندې به تاسو پیشنهادونه ورکوي دولت او کڅنګ؟
دغه موږ پروژه چې دا څنګه چې ما ویلې د افغانستان د مارتو د وادې پروژه ده، موږ د مسلکی انسټیټیو سره کار کوو، دا نوی ساختمانونه جوړو، نوی بلډینګونه ورته جوړو، نوی کمپلیکسونه. نو دغه لپاره چې دغه د بانک طرز العملونه په ښه توګه په نظر کې ونیول شي، موږ مخکې دینه چې پروژه پیل کړو، د هغه لپاره یو د محیط زیست او مسنات یو پروپوزل لیکو نړیوال بانک ته. بلغه چې هغه پروپوزل موږ او کیږي موږ کاوه چې خپل پروژه پیل کړو. نو موږ مسؤلیت دا ده خو سره دې چې دوی هغوی ته ټریننګ ورکوو، دا کارګران چې هلته راځي هغوی ټریننګ ورکوو چې باید کوم طرزالعملونه په نظر کې ونیسي، د هغوی د ساحو د کوم کمپنیان چې سره کار کوي د هغوی انجینران ته ټریننګونه ورکوو، د محیط زیست په اړه، د مصونیت په اړه. عادي بېلګه خو تاسو وایم کوم مثال یو پروژه مونږ هلته لرو او یو وړوکی ونه له منځه ځي.
بله،
نو دغه کمپنۍ مسؤلیت لري چې په یوازې درې نور کې نه وي، یو موضوع په نوم د داسټ کنټرول سکیجول ورته ورکړل شوی هر کمپنۍ ته چې کله وخت دوی مواد ساحې ته راوړي دوی دغه موضوع څنګه باید کنټرول کړي. خو سره موږ بل مسؤلیت دا ده چې ساحې ته ځو، مسؤولین هلته ګورو، شرایط ګورو د مسؤلیت ته، کوم مشخص د ساختمانی کالی او ملبس وسایل دي ټول کارګران لري که نه لري، که لري خو عملته فارمتونه موږ ورته جوړ کړي هغه کې ورته رسوو چې هم د کمپنۍ په فایده یا هم د موږ خپل د پروژې په فایده، او که نه منظم لارښوونې ورته کوو.
بله، او دغه تنه په هغه برخو کې تاسو عملی کوي چې د وزارت مربوطیږي او کچيري په ټولو ساحو کې په ټولو ځایو کې چې ساختمانونه جوړیږي یا خلک کار کوي، یعنی په ټول افغانستان کې سراسري تاسو دغه پروژه عملی کوي او کچیر دا مشخصه د وزارت معارف پروژه ده؟
نه نه، څنګه چې موویل دا څه پروژې څنګه اوربان کار کوو، د وزارت معارف چتر لاندې د موینات تعلیم او تخنیکی پروژې دي. او ما تاسو ته ځین سره مم نن مرکه درلودله، ما پیشنهاد هم دا و چې خدای دې وکړي چې دولت د دغه نوي ځوانان چې نام خدای ډېر رسیدلی دي د دغه نه استفاده وکړي. دغه ستانډردونه چې مونږ دلته نړیوال بانک تطبیقوو، قبول شده بین المللی ستانډردونه دي، دغه باید نور پروژو کې هم تطبیق شي.
بله، کله چې تاسو د نړیوال بانک خبره کوي، دغه هغه پروژې دي چې په افغانستان کې عملی کیږي او کچيري دغه په عمومي لحاظ باندې د نړیوال بانک پروژې دي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عملی کیږي؟
ګورې، دغه پروژې چې مونږ خپل نړیوال بانک له خوا نه مونږ سره مرسته کیږي او فاند ورکول کیږي، دغه نړیوال بانک ډېر یو تکړه او ډېر یو کارپو ډیپارټمنټ د انوایرمنټ لري. دوی د هرې پروژې لپاره فریم ورک جوړوي، یعنی یو چارچوب ورته جوړوي چې د لاغه مخې نه مونږ کوای شو چې نظر په پروژې د موقعیت د پروژه ځای د هدف مې ده چې پروژه چېرته جوړیږي، شرایط د پروژه چې پروژه څه رقم ته تطبیقیږي، چېرې تطبیقیږي، څه رقم کسان باید دلته کار کوي، آیا ساحه د تعلیمي ساحه ده نه ده، که تعلیمي ساحه بیل شرایط ته نظر کې نیول کیږي. یعنی هدف می داده اتاس سوال ته بیت پزر ازم دغه فریم ورک نظر په مشخصات د منطقه جوړیږي د نړیوال بانک لخوا. خو دغه مشخصات هم چې جوړیږي، ټول هغه ستانډردونه چې د نړیوال بانک لخوا په نور مناطق کې چې تقریبا اقلیما هم افغانستان سره موازی دي، هم قبول شوي او هم تطبیق شوي.
بله، نو ساس په نظر باندې کچيري وکتل سي په افغانستان کې شرایط او طالبات په کتو سره فکر کوي چې په افغانستان کې کاریګر چي دي یا خلک چې کارونه کوي، ساختماني کارونه کوي یا دغه سنور کارونه کوي، هغه څنګه څه مسؤلیت لري؟ آیا افغانستان د نور ملکونو د یوادو سره کوم معلومات چې تاسو لري، البته د نړیوال بانک له ذریعې څخه چې ترلاسه کوي، آیا مقایسه کیدای سي په دغه برخه کې او که څنګه؟
ګوري، موږ تاسو ته په جیان کې یاستو د آرمی پروژې وي، د امریکا د آرمی پروژې وي، خوشبختانه یو ښه کلتور د سیفتی او مسؤلیت افغانستان کې بیرته ژوندی شو. دا پروژې رښتیا ډېرې پروژې په مختلفو ولایاتو کې تر یو حده پورې دغه کلتور بیرته راژوندی شو دغه پروژو سره، یعنی خلک مسؤول ول، وسایل منظم استفاده کیدل. خو متاسف جریان کې اوسې دا پروژې اوس کمی سوي دي، نو تر اخره دا پروژې موږ تاسو ته نه پاتې کیږي یا نه مسلکي کسان پاتې کیږي. ستانډردونه موږ تاسو افغانستان کې لرو، شرایط مساعد دي. تر یو حده که د خپل د پروژې لحاظ نه کوو کېږي، موږ هم مشکل ده چې 100% دا کار تطبیق کړو، خو بیا هم خپل زیار وباسو. نو فکر کوم چې کچېری هماغه مشخص منابع یا وزارتخانه چې د ساختمان په اړه کار کوي دغه موضوع ته جدي توجه وکړي، نو زه فکر کوم چې انشاءالله په سطح د منطقې انشاءالله چې موږ تاسو باندې کولی شو چې مقایسه کړو.
بله، او څه فکر کوي دا اوس کوم حالت چې دی په افغانستان کې؟ زه فکر نه کوم چې دون در معلوماتي وسی هغه ډیټا چې ورته وایي هغه د موجوده وسی چې دا وشي چې د مسونیت د نشټون له امله څومره کسان یا تلف سوي دي یا څومره کسان ته ضرر رسیدلې دي، خصوصا کارګرانو ته، آیا داسې معلومات ته داسې کوم ارقام ته چې وړاندې سي چې دغه در کسان مثلا تاوان لیدلې دي، دومره کسان مثلا تلف سوي دي د کار په جریان کې، دغه کوم شی ساو کنه؟
دقیق ډیټا لاس کې نه
سه،
دقیق ډیټا. خو اگر چې څه یعنی بیا هم خپل پروژې ته زرازم، ما د همدغه موضوع لپاره ځکه چې دقیق ډیټا فعلا مونږ تاسو نه لرو چې د ورځې څو نفره ژوبلیږي، څه حادثې پروژو کې رامنځته کیږي، د لپاره چې یو پیلی د افغانستان لپاره یا د کابل پروژو لپاره ما مشخص فارمونه جوړ کړي چې هغه ته په انګریزي کې زه انسیدنت ریپورت فارم وایم.
بله.
چې هغه کې دغه کوم موضوعات سلوي توړکۍ که خدای نه خواسته ساحه کې امام غوري تاسو فیلم.
بله بله ساز راغ راځي.
او بخیر دی فیلم. کچېری ساحه کې څوک جوړلیږي یا کومه پیښه خدای نه خواسته مخته کیږي دا باید ثبت او راجستر شي. او دغه فورمې چې ما جوړ کړی ز خپل د ایم ایس ډیپارټمنټ سره موږ غږیدلایم ان شاء الله راتلون کې نږدې وختو کې دا به موږ یو ایم ایس تاړو چې فقط ډیټا موږ کمپیوټر ته ورکړو اخر کې پروژه ختميږي په یو انټر سره ان شاء الله چې ډیټا منظم وځي چې دا ډیټا هم بښ د راپور دی د ساحه یو بل بښ یو بل بښ لري په نوم د جی آر ام گریوانس ریسپ میکانیزم یا د شکایاتو د منازاتو حلول کمیټه موږ لرو په ساده پروژه یعنی د دقیق ډیټا لپاره تاسو پوښتنه وکولای بعد بختنه فیلن افغانستان چې لرو خو زه وایلی سم چې کېدای شي دغه یو ښه پیل وي
یعنی دا ساسو په کارونو کې دا شامل دی چې دا سفورمې مو جوړې کړې دي چې خو دا وکړي چې عملی سي چې دغه مسائل پکې په نظر کې نیول سي وي دي کچېری کوم حادثه کیږي یا کچېری څوک شکایت لري د مسونیت پاړه باندې نو دوی کول سي چې ریپورت ورکي او بیا تاسو هغه معلومات کول سي چې شریکي او دغه په اساس باندې ډیر ښه انجینر صاحب په افغانستان کې البته ډیر داسې افغانان شته چې بهرنیو هیوادونو ته تللي یا مثلا د کار په خاطر باندې تللي ایران ته تللي پاکستان ته تللي دغه سي عربي هیوادو ته تللي آیا فکر کوئ چې په خپل په کاریګرو کې په کسانو کې چې ساختمانی کارونه کوي یا دغه سي نور کارونه چې وستاسې اشاره ورته وکړه نور کارونه کوي آیا فکر کوئ چې دوی دغه پوهاوی لري چې باید دوی مسونیت ولري د کار په ساحه کې او دوی بعضی حقوق لري بعضی مسایل چې هغه باید په خپل د پروژې تطبیقونکو په نظر کې ولري ترڅو چې دوی مسونه وسی او دوی خوندي وسی آیا فکر کوئ چې دغه پوهاوی په خلکو کې په کاریګرو کې موجود دی او که څنګه او کده د لپاره تاسو واچ یو پروګرام به شروع شي
ډیر ښه سوال دغه چې ما تاسو ویل دغه کسان چې نور مملک نه هم راځلي یا چې دغه فلم دیم نو تاسو آرمی پروژو سره کار کړی طبعا دوی پیږي چې سیفتی چی شته وي باید دوی چی شي وکړي خو په دنه پیږي چې دا امام مستقیم حق ده دغه کمپنۍ باندې چې ما ته دغه وسایل راکړي ځکه چې دا اول د فوکې ځ خپل صاحب باندې زم دغه 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 مفکوره خلکو سره و خو دا چې ما تاسو ویلي دا د جی آر ام کمیټه یا د شکایت او د منازعات او د حل کمیټه مخکې دینه چې دا پروژه پیل سي په یو ورکشاپ لرو خپل ساختماني پروژو ته یا خپل ساحه کې کارګر ته اغه وی ته دا خبره وریاده او ضروره دغه کمپنۍ سره چې کار کوي دوی ته مونږه د تا د مسؤلیت منظم عمومي پر بودجه ورکړه ده امه غوړې ته
بله بله بالکل ساجغه ورو مهرباني وکړي
بله یعنی چې دوی دغه کسان چې مونږ پروژه کار کوي دوی پیښ دوی د کمپنۍ باندې حق لري کچېره حتی کچېره کمپنۍ دوی دوه ورځې ماشنه ورکړي دوی کوي چې راشي مونږه سایت افس ته عملتا یا خپل انجینر ته لاړشي اولتا ځانته یو د شکایت فورم دکی دغه شکایت فورم مستقیما هر کمیټه هر چې څنګه پروژه لرو عملتا مونږه کمیټه لرو چې دغه کمیټه د مسونځه بررسی کوي او د مسونځه حلوي
بله ډیره مننه البته درنو وريدم ته باید وایم چې نن شپه د شانټیک په پروګرام کې مو ځوان انجینر مصطفی اتمر صاحب مل مکړې دی دوی د کار د مسونیت او چاپیریال په برخه کې د کال د غوره شخص په حیث جایزه ګټلې ده او دوی دلته اوس په امریکا کې دی په افغانستان کار کوي د نړیوال بانک سره البته دوی به ساسو پوښتنه ته ځواب ورکړي تاسو کولی سئ چې دا اوس مشته ټلیفون وکړي او په پروګرام کې برخه واخلي یا تاسو کولی سئ د فیسبوک باندې ته ولاړ سئ اول خپل نظریات او خپل پوښتنې مشته ولیکي موږ به غوښتم واخلو اوس ګورو چې موږ سره په ټلیفون کې څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه کوم نظر لرئ
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
روشن زوی صاحب او تاسو وګران مېلمه په شمول ټول اوریدو سلامونه ډالي کوم زه نور محمد په چانخیل د خیبر پښتونخوا د کوهاته سستاو سره په لنکی
په چانخیل صاحب مهرباني وکړئ
نور زوی صاحب یو نظر لرم د کارګرو په اړه او د ساختمانو په
بله مهربانی مهربانی.
زه فکر کوم چې د دوی لاین متاسفانه قطع سو. پټان خیل صاحب کچیر زموږ آواز اوري نو تاسو کولی سئ چې بیا موږ ته ټلیفون وکړئ. په ټلیفونو کې ځینې وختونه مشکلات وي. ګورو بل اورېدونکی څوک دی؟ تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یې که کوم نظر لرئ.
سلام علیکم. هیلې تاسو او ستاسو درانه مېلمه لغمان لخرغی ول سلام.
بله مهرباني وکړئ انجینر صاحب.
مننه. زه تر سره تخفل سلام او احترام مې د زماده ډېر ورکو ملګری دی. لیس فال او وستن د انجینری برخه کې امور برخه کې زه ډېر زیات تشویق کړم. ډېر خوشاله یم چې
بله
هغه خپل حق جایزه اخیستې او په امریکا کې ډېر سلامونه او احترامات باندې کوم همدارنګه ټولو درنو اورېدونکو ته د دې نه یو پوښتنه لرم. هغه دا چې د کوم پروګرامونو په دغه برخه کې جوړ کړي دي او یا کوي؟ یوازې دا مغه دولتي هغه پورې تړلي دي کارونو پورې که نه کولی شي چې هغه شرکتونه چې مثلا په نورو برخو کې کار کوي
بله ډیره مننه انجینر صاحب. وګورو چې انجینر صاحب اتمر څه وایي. انجینر صاحب اتمر تاسو زموږ د دې اورېدونکو پوښتنه واورېدله؟
او بله وامه اوریدا ام خپل د لغمان نه دا ډیر خوشاله يم چې راګمې مرته واوریدا. ډیر سوال کوم دا مشخص فورمې څنګه جوړ کړی فلم د باندې کار کوو چې دا اوس دغه فورمې چې کوي چې نړیوال بانک نور پروژو ته هم تقریبا یعنی امکان نور پروژې هم ته لاسرسی عمومي ورته. او بل خبره دوی د ورکشاپونه چې موږ لرو خوشبختانه ما افغانستان کې مخکې نو ما یو د محیط زیست او د مسؤلیت یو نتورک جوړ کړی او هغه ډیر ساده دی. او فیسبوک د سفینه مې شروع کړو تقریبا خوشبختانه تر 200 نفرو هغه یعنی مسلکي کسان عمل ته مونږ سره دي. کله وخت مونږ دا ورکشاپونه لرو یا دا نیو شیان راځي بازار ته د مسمیت پاره یا د محیط زیست پاره هلته سره شریکو. نو دغه دوست هم ویلی سم چې دغه مونږ پاڼه ته لایسي دوی افغانستان کمیونیټي آف انوایرمنټ اینڈ سوشل پریکټیشنرز. نو نوم یې فعلا انګریزي ده د افغانستان د محیط زیست او د اجتماعي مسلکیانو پاڼه ده. دوی دته تلای سي کوم نیوی ورکشاپونه چې موږ لرو کوم نیوی د تمرین لپاره وسایل چې لرو دوی کوای چې هغه وګوري یا کوای چې موږ ورکشاپو ته راشي راشي یعنې هر څوک کوای چې موږ ورکشاپو ته راشي. بله
بله انجینر صاحب البته تاسو اوس خو ویل چې دغه پروګرام تر اوسه پورې محدود دی او کېدای شي په راتلونکي کې نور پروژې همدارنګه ته نور کسان هم د دې نه ګټه واخلي. څه فکر کوئ په خپل په افغانستان کې زیاتره وخت د ساختماني کارو په برخه کې مثلا په ښارونو کې دا ویل کېږي چې هغه کومې شنې سیمې چې دي یا په اصلاح باغونه چې دي هغه خرابېږي او دغه په ځای کورونه جوړېږي ځایونه جوړېږي. په دې باره کې آیا فکر کوئ چې دغه یو محیط زیسته یو خطر دی یا دغه مخه باید ونیول سي یا په اصلاح خلک باید پوه سي چې کوونې مثلا قطکۍ کچیرې دغه سي شنې ساحې ختمېږي دا په خپل ښار ته په خپل محیط زیسته تاوان کوي؟
قطعنی کئی حتمنی کئی او نتاس پیو چه دا مستقیما یو از ضایع دا مونتا فکر کوم چې دغه موضوع پاره موږ تاسو دغه دولتي مرجع ده په نوم د نپا. نو ما فکر کوم چې هغوی یعنی موینس دوی یو فکر کوم رئیس یو برخه تقریبا یو شپږ اوه میاشتې مخکې مې سره ولیدل دا نړیوال بانک ته یو ورکشاپ ته راغلي وو. هغوی ویلې چې څه کارونه یې پیل کړي او څه ستانډارډ قوانین هم لري. نو زه فکر کوم چې انشاءالله دغه موضوع که لږ جدي ونیول سي دغه نوی رژیم صاحب ته راغلی دغه موضوع باندې لږ نور هم فشار راوړي. زه انشاءالله فکر کوم چې ډېره ستونزمن کار نه ده او ډېر لوړه بودیجه هم نه غواړي فقط دومره توجه غواړي چې خلکو ته باید ووایي چې که تاسو د خپل چاپیریال خرابوي دا په د مانند ته د دوه ورځې لپاره تاسو ګټه کوي راتون کې لاسو کال لپاره خپل بچان لپاره نوښت کوي تاسو
بله
دا ټول کې نسل لپاره موږ تاسو نوښت کوو نو د لپاره زه فکر کوم چې ان شاء الله دا نوې دولت کا ورته جدي توجه کوي ان شاء الله دا موضوع حل کیږي خلک ان شاء الله دا پبلک اویرنس ورته وي دا اسانه پروسه ده چې دایسه د موږ تاسو دولتي مرجع څخه نه پاه دغه موضوع ته توجه وکړي
بله انجینیر صاحب یو بل مشکل زیاتره وخت دغه زموږ تاسو تعلیمی سیستم دی یا د لوړ زده کړو سیستم کوورته وایو په عمومي لحاظ باندې مشکل پدې کې دی چې په دغه ساحو کې مثلا خلک نه دی روزل سوي یا مثلا چاپیریال ساتنه داسې یو موضوع نه د چالتو تدریس سی او یا په انجینری کې مثلا آیا فکر کوي چې دغه موضوعات مثلا د کار د ساحې مسؤلیت دی یا چاپیریال ساتنه د دغه تدریسیږي ترڅو چې خلک چې انجینران کیږي یا د انجینری د پانځه څخه فارغ کیږي هغه په دغه مسایل باندې پوسی
ډېر ښه سوال مونږه اگر چې پول ټکنیک په شخصا پول ټکنیک د کابل پول ټکنیک لپاره ځای مونږه یو هغه درلو یو مضمون هم درلو د مسؤلیت کار خو زه چې اوس فکر کوم په مکمل شکل نو خوشبختانه تاسو ویلې کوم چې اوس مشخص یو پوهنځای لرم تاسو د مسؤلیت پول ټکنیک د کابل کې د انجینرۍ نه سوال لرم کې دایسته وی هم لري نو دغه پانځای ان شاء الله مطمئن تر ټولو کې درې تلو کار وکي او ان شاء الله خپل کسان به جامع ته ور تسلیمي ځکه چې دغه څه معلومات لرم دوی نوي میتودونه نوي ستاندونه نوي مطالب خپل شاګردان ته کوي څنګه کې دا پوهیږي
بله ډیر مننه درنو اوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د آشنا ټیک پروګرام اوریدئ نن شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې د کار د مسؤلیت او چاپیریال په اړه باندې خبرې کوو او میلمه مو هم انجینر مصطفی اتمر دی هم دا اوس تاسو کولی سی مشته ټلیفون وکړئ او په پروګرام کې برخه واخلي زه فکر کوم چې اوریدونکو لرو په ټلیفونو کې ګورو چې په اول ټلیفون کې زموږ سره څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه کوم نظر
لرئ السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني
بالے زابل ولایت
بله نو می واوري د پښتنه مو مشخصه پښتنه مو څه وا
ما سخت منه کوم چې څنګه چې کوم تاسو یو شان لري صاحب چې دا مستریان دا په مثلا په کار کې موږ د کوټه بلوچستان دا بلنه ورکړو چې درشي
مننه کوو دوی زه فکر کوم چې د کارون په اړه باندې پوښتنه کوله په ساختماني چارو کې ګور بل اوریدونکي څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یې کوم نظر لري زه فکر کوم په ټلیفونو کې څه مشکل څه بل لاین ته بولار تاسو مهرباني وکړئ
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان مرزای
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ
بس سلامونه اونۍ کې اله وړاندې کوم درڅه د خبر پښتونخوا هری پورنه ملمتم سلامونه وایم د ما پښتنه خو انجینر صاحب مصطفی اتمر نه ده چې دا اکثر پروژې سی دی مثلا یا اکثر د سی فابریکې چې په دغه کې تقریبا د اتل شکالونه د کم عمر ماشومان کار کوي ډیر مګر هر ځای کې لیدلی دي مثلا دا شاکه کارونه کوي یا د نن په څمه د ما دا د ستدي بارا چې د کوم فکر کولای د کنه په دغه بارا کې مثلا چې دا ډیر کم عمر علي کان اکثر دی چې کار کوي مثلا یا د غریبي په وجه مثلا د سبو وجه باندې نو د ما په څمه دا و د ملمن شي مثلا په دې بارا چې د کوم حالې زلي کړي د کنه چې دا د کار مثلا یعنی مثلا لمن زه شي
بله کشمیر خان صاحب تاسو پوښتنه مو واخیستله، زه به انجینیر صاحب ته ولاړ سم. انجینیر صاحب، تاسو خو د زموږ د ورور کشمیر خان پوښتنه واورېدله، آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې اوس هم دغه مشکل شته چې ماشومان په فابریکو کې یا داسې په کارو کې ګمارل کیږي؟ او ساس د پروژو کې البته تاسو خو د مسؤلیت خبره وکړله چې ځینې سټنډرډونه لري، څه شي په نظر کې نیسئ تر څو چې داسې نه شي چې مثلا کم عمره ماشومان هم راسي او هغوی هم په دغه پروژو کې کار وکړي؟
ډېر ښه سوال ده. اول خو تاسو یو خبره کوم چې ما ویلې چې شکر شرای کسان کدو نسته چې سټنډرډونه لیکلي دي، خو تطبیق مهم ده. دغه د کار قانون افغانستان کې شکر لرو هغه کې ویل شوي چې د اتلس مخکته باید چې کار نه کوي ساحه کې. نو د دغه په اړه چې رښتیا ماشومان تاسو ګورو فقر ده، ناچاري ده، دوی راځي کار کوي. بین المللي مؤسسات په دغه اړه اوس لږ څه اندېښمن شوي دي، خصوصا د ملل متحد اېدا پاره دوی ورورو کومه پروژه لکه چې لاسلاند لري چې دغه ماشومان باید له بازار ټول کې دغه دوکانونه. خو دا د سیاو پروسه ده چې وخت غواړي. زه فکر کوم چې وخت ګیره پروسه به نه، ځکه چې آسان ده چې دا لوی د سیاو لوی ستونزه چې موږ تاسو فعلا افغانستان کې لرو هغه سره زون بعد اكو د سيزون ايار کوته هم ماشومان ته مثال کار برابر کوم، هغه د هغه فامیل ته هم سال ډوډۍ کنه. نو د هغه لپاره شخصا نیمه دغه پروژو کې مونږه د اتلس کالو نه کته ماشومان چې ماشوم یاد دیږي هغه ته هیڅ اجازه نه ورته چې د سی کار دیو کوي. دا منم چې یو ځل د پروژې ته چلارم تقریبا د څلور میاشتې خبره ده څلکی څیرنه راته وړکی کار سو. خو د تذکره مو غوښتله موږ قانون داده چې که څوک داسې څیرنه هم وړکی ښکاري هغه کمپنۍ یا هغه شرکت د ساختمانی چې سره کار کوي هغه مسؤلیت لري چې دا کس تذکره مون ته راوړي. در غیر هم سو تذکره یا مشخص در پیژندل لپاره که کوم سند نید مونږ هغه پروژه کې نه نیسو، یا مثال شرکت اجازه نه ورکوي دا کارو کوي. که دا کار دویم ځل لپاره تکراریږي، دویم ځل لپاره یو لیکل سوی خط ورکول کېږي کمپنۍ ته چې راتلونکي دریم ځل لپاره که دا کار بیا کوي یا لیدل کېږي، نو بیا کېدای شي د پروژې په اړه ورسره کبریسی او تر
هدا پورې پروژه تاسو. بله انجینیر صاحب، تاسو خو په دغه ساحه کې کار کړی دی، اوس خو په افغانستان کې نوی حکومت هم راغلی دی، دوی به هم پالیسیانې جوړوي. که چیرې تاسو نه دا پوښتنه وسی چې د کار د ساحې مسؤلیت یا د چاپیریال ساتنې په برخه کې به ستاسو هغه عمده وړاندیز، هغه عمده کوم پیشنهاد چې دی یا په اصطلاح اولی کار چې باید دولت وکړي هغه څه دی، تاسو به څه ورته وایئ؟
ډېره ښه پوښتنه. ګوري دغه څه زه وایم.
بله زه فکر کوم چې انجینیر صاحب ټلیفون قطع سو. وګورو انجینیر صاحب تاسو ما اواز اورئ؟ زه فکر کوم د انجینیر صاحب ټلیفون قطع شوی دی او زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوی بیرته پروګرام ته حاضر کړي. زه به درنو اوریدونکو ته وایم چې د نن شپې د شنه ټیک په پروګرام کې موږ د کار په ساحه کې د مسؤلیت او همدارنګه د چاپیریال ساتنې په برخه باندې خبرې کوو، او میلمه هم را سره انجینیر مصطفی اتمر دی. انجینیر صاحب مصطفی اتمر د کار د مسؤلیت په برخه کې د کال د غوره کس نړیواله جایزه ګټلې ده، او دوی موږ ته وویل چې د نړیوال بانک سره په افغانستان کې کار کوي. البته دوی د نړیوال بانک پروژې چې دي د هغو لپاره د هغو کې چې کوم کارګران کار کوي د هغوی د مسؤلیت لپاره دوی کار کوي، او دوی ځینې سټنډرډو خبره وکړله. همدارنګه د دې خبره هم وکړله چې څنګه کېدای سي چې دغه سټنډرډونه په نور پروژو کې هم عملي سي، او څنګه کېدای سي چې افغانستان هم لکه نور پرمختللي هیوادونه د کار په برخه کې مسؤلیت ولري. زه فکر کوم چې انجینیر صاحب را سره دی. انجینیر صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
بله
مهرباني وکړئ تاسو مخکې خبره کوله د پیشنهاداتو.
بله خبره دا چې د کورنا امګلتاسو د پبلک اویرنس ورته وایي د عامه پوهې لپاره باید کمپاینونه امګلتاسو پیل کړو. دا په دې معنا ده چې حتما یو کس باید امګلتاسو باندې چې دا موضوع تطبیق شي باید امګلتاسو خپل د کورنا پیل کړو. او د کور څنګه پیلې چې ماشومان سره وګګي بیا موږ نه پیلې دا خبره ورور ورور خپل چاپیریال بیا د چاپیریال نه راځو خپل کار ځای ته او د کار نه د پروژې ځای ته نو دولت ما پیشنهاد داده چې دغه د مسؤلیت او د محیط زیست موضوع باید نهادینه شي کلتوري خلکو ته ورپېژندل شي داسې تخنیکی ورکشاپونه باید دایر شي هغه تخنیکی کسان ته دغه موضوعات سره لاسرس یعنی کاربار په همدغه موضوعات کې ده اگر چې د اوشا یو ترینینګ مرکز د انجینری فاکولټه کې شته خو د فیزون ته هغه تقریبا ډېر فقط د کار مسؤلیت د محیط زیست نه ده نو فقط ما همدا پیشنهاد دولت ته چې دغه موږ نهاد سره نه پانه میگه در سره نور لازیات زیاد مرسی و کهی یعنی خلق تا باید دا و پول خلق باید دبانه پوشید چه کمونگا سیفتی وایو دا سیفتی پا دا مانند چه ساها که چه کار دلتا سیفتی دا نه کم وزارت که چه دوی کار خیلی دی اغاز این سیفتی دا تر اما پروژه پوری
بله
اما دا پیشنهاد دخل تاتون که دا نوی دولت تا بخیر
بله او از موږ اوریدونکو هم تاسو ته مبارکي درکړې ده د جایزې د ګټلو په خاطر البته دوی په فیسبوک کې خپل پیغامونه مشتلیکلي دي او ځینې پوښتنې هم کړې دي مثلا کېدای شي دا خصوصي پوښتنه هم وي وای کوم ولایت ته ډیر تللی یاست او کوم ولایت ته تللی یاست او څنګه ته څه فکر کوئ چې په کوم ولایت کې د کار د مسؤلیت وضعیت چې دی هغه خراب دی
دا واضح خبره ده دا تقریبا ما څو ولایت ته شکر دی افغانستان تللی او شکر ټول د افغانستان یو ټول ولایتونه شکر را باندې خلکې را باندې ګران دي ځای را باندې ګران دی او رغم په دغه موضوع پورې ډېر ښه یو سوال سوی د یو ورکشاپ مو بانک جهاني کې سره ټول یو ځای ناستو دا د بانک پروژې
بله
نو کله وخت سره خبر راغی په سیفتی یو وینګ انجینیر څخه مسول دی مغه ولایت په پاتې دی ویل چې مونږه سیفتی د لپاره هغه قوانینو چې امنیتي لحاظ نه چې دا کسان وایي چې دا د سیفتی کالی مونږه واغوندو لري نه ښکاری او کېدای شي د دولت دښمنان یا د افغانستان د خلکو دښمنان مونږ په مرمۍ وي نو دا خبره د احتیاط ز فکر کوم هغه ځایونه کې چې شرایط امنیتی ښه دي ز فکر کوم چې انجینران هم منظم خصوصي تزي دغه موضوعات توجه لري فکر کوم تاسو ښه کې ښه دي شروع کوم کابل نه او بیا جوابات کې بیا مرکزی ځای کې خدا مزار کې خدا تر کوم دي پورې معلومات لرم بادغیس کې بامیان کې
بله بله انجینیر صاحب یو موضوع چې البته په افغانستان کې دومره توجه ورته نه کیږي هغه خپل دغه د کارګرو مثلا هغه معاش دی یا حداقل معاش باید ورکول سي څومره دی او څومره نه دی په دې باره کې فکر کوئ چې باید په افغانستان کې قوانین موجود وسی تر څو چې کارګر ته هغه مزد په صحیح توګه په سمه توګه ورسول سي البته تاسو د پروګرام په شروع کې اشاره ورته وکړله
بله 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 دا سیدا چې دغه د آزاد بازار موضوع اوس لکه افغانستان کې مغتوی خو زه فکر کوم دا کوم مسؤلیت د وزارت کار امور اجتماعي ده چې دغه موضوع ته منظم توجه کوي او دغه کمپنیان تا کمپنی که ساختمانی که تولیدی یا مشخص استاندارد و اد انگیزان و خبره ماش ساعتوار ماش ورته وتاکی فکر نور ممالک کې نو فکر کوم فعلا خو طبعا تاسو دی افغانستان کې دادی هغه خبره ده چې بس یو کارګر ده چې ولای دی یو کار زده هغه ته د ورځې د نیم تر څلور سو پیور کوي هغه ته استاد کار وایي او د هغه کارګر شنزنی فقط ایران کراچی یا خور خوادی خوابی هغه ته دو سو پیور کوي نو فکر کوم دا زه فکر کوم دا کفایت نه کوي یو کارګر ته د ورځې که دغه د دغه په اړه دولت لږ توجه کوي خصوصا وزارت کار عمر اجتماعي خو بیا هم فکر کوم څه هغومره اسانه کار نه ده ځکه چې دا آزاد بازار ده خلکو ته په دوه سوه کار کوم خلکو ته څلور سوه کوم خلکو ته دوه سوه کار کوم
بله خو داسې بعضی ملکو کې مثلا دا ویل سوي دي چې باید هغه د اقل معاش څوي موږ د دریجې خبرونه پیل سي موږ به یو ساعت وروسته بیا ساس په خدمت کې د تازه خبرونو او رپورټونو سره حاضر سو د وسله پاره د خدای په امان.